د ماسختن 9 بجې شوې. احمد چی بریم داسې ډیرو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الاهاب تور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الاهاب تور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الاهاب تور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د دې خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دین جنو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویلې کېدو امکانات پکې لیدل کېږي، له خلکو غوښتي دي چې د سیندونو لغاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلې نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د غسیالی نن د منځنۍ آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلې تر دې مخکې قرغزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه یې لوبه بایللې. د هند چندریان 3 فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطح کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازدیګر 6:04 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند د ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو د برید په ترڅ کې یو پولیس ووژل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانګ چارواکي وایي په موټر سایکل یو کس پر یوه افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شویو ملکیانو د روغتیایي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دي ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جنې چې متحده عربي اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقوقو شاوخوا 500 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه حاصلاتو ته سشکال خوشاله دي، خو نور هیلې لري.
سړی خونی یو داسې شان ک د موسی کومک وکړو جوړ یې کوي و د مارکیټ په اړه کې د موږ ډېر مشکلات دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د طالبانو د حکومت استازیو د غو لسکونو جنو د سفر مخه نیولې چې غوښتل نن سهار د زده کړو لپاره د کابل هوایي ډګر دوبۍ ته ولاړ شي. میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور چې د نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه په خپل ایکس شبکه کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ بللی دی، هواغې غندلې دی. د پورته بخ کې له طالبانو غوښتي دي چې دا ستونزه هواره کړي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د الاهاب تور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور وایي د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتل نن سهار په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل ایکس شبکه یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړ او د طالبانو د پریکړې تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصولو گزار بللې ده.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
د الاهاب تور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوای د حکومت سره په همغږۍ ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابر شوې دي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د ده له قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بې له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دل حبتور گروپ مشر دی انجلی نوم نه دی ذکر کړی.
موږ اوس وایي میدان کې خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبۍ ته ولاړ شو. محرم لرو خو دوی غوته هم اجازه ور نه کړه چې محرم یې درلود. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې را نه کړه.
د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتر لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو اتلیر ویش ساته لتاسو سره ده.
د بشری حقوقو د ملاتړ یو 500 او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو له بنده د زده کړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متی الله بیسا د خوشکېدو غوښتنه وکړه. نړیوالې ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متی الله بیسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیایي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متی الله بیسا ورور عطا الله بیسا وی د 500 میاشتو رئیس یې ورور په زندان کې او بی برخلیک دی. جزئیات په دې راپور کې.
لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقوقو او زده کړو د برخې فعالانو، د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصه لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ د مشر متی الله بیسا د خلاصون پوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرټا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروی، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ته استول شوی دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستې لیک کې راغلي متی الله بیسا د افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سوله ییز توګه په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی د ښاغلي بیسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیا او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله بیسا د مارچ په 28 د کابل ښار په 15 ناحیې د خوشحال خان په سیمه کې د کور له مخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د بیسا د نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول، هغه څه چې کورنۍ یې تل رد کړي او ویلي بیسا د 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغانو ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متی الله بیسا ورور عطا الله بیسا وایي د متی الله بیسا له نیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې خو لا یې هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا الله بیسا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هم هیله کوم چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کړي او دغه متی الله بیسا ژر پرېږدي، ځکه دغه په اړه باندې زه خپل تشویش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشت اوس پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او دغه په بار باندې هیڅ دغه څه روښانتیا موجوده نه ده. نو په دغه مواردو کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی. څنګه دغه عدالت غوښتنه په زمین کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د ویسا د خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کوونکی او د برېټانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
غوارم چې متی الله بیسا د زندان سه ایلاسي اټس غلط کار کړنه ده. د یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کرده دی دولا ویسا کلی تطلی پارا کمپین که لس کالا خو کیجی چی دی دا کار که دا نور خارج نور مملکتون باید خبل جاق پورتکی او متیولا ویسا دا زندان سی باید طالبان اله دا سین دی چی طالبان اغا کسان نیسی چی جرم کرنی او دا نا اسلامی دی نا دا دنیا دا جواند سر دا کار روان دی نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکي د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایجوکیشنال اکتیویست فقط
میسه هوش دسته کتا برخه فعال و خصه کولا ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده دا نه اسلامی او نه هم انسانی قانون کده اقا باید خلاص شی ملگونی ملتون باید پا طالبان و فشار روری من خبری استور چویسا نده روحی و روانی او نه هم ده جسمی دار خلف ده من خوارو طالبان جر در جره بله هیت قید و شرط ویسا خلاص کریم
دا په داسې حال کې دی چې په تیرې دوه اونۍ کې تازه شاوخوا یولس تنه خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي چې نه یې لا هم د دوی په بند کې دي. په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو اته تنه فعالانې هم داسې مهال چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټولې شوې وې د طالبانو لخوا ونیول شوې خو بېرته خوشې شوې. د خبریالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربیره د بېلابېلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې یو شمېر یې خوشې شوې او یو شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د ملاتړ یو 500 سازمانونو د متیولا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو په ارتباط بل راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب و کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. شاغلی بنټ دا خبره پرون د امریکا د متحد ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی. هاخوا په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقونه یې نقض شوي وایي دې وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجې او زندانی کېدو په اړه د یوناما له راپور وروسته ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځه تلو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته.
له هغه وخت چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لویې اندېښنې لامل شوی. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسېدلی. د دوی حقونه له منځه وړل شوي. داسې نورې بېوزلې ډلې هم شته، په ځانګړې توګه اقلیتونه او ماشومان چې حقونه یې د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو په ټولېدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب کتاب ته راکاږل شي او د معافیت دود پای ومومي. بنټ داسې مالدات څرګندونې کوي چې پرون یوناما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د مخکني جمهوري نظام له 800 زیات کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد یې په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. هغه دا هم لیکلی و چې د دوی د حکومت لخوا عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوي. په ورته وخت کې یو افغان میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي.
ما از نګوي زندگی خود میګم.
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حد زیات اغیزې کړی. بي وزلې په کور نستي، روحي او رواني ستونزې او ډول اندېښنه او ناروغي راته پیدا کړي. د یو شمېر دوستانو تصویرونه مې وګورې ناروغ شوي، خپل مې مور ناروغ شوي، بيخي تغییر کړی.
کولان تغییر کړه.
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او تر خوې په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په اخ نقص تورند. خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي نو ټول افغانانو حقونه یې خوندي کړی دي.
دنجل په شونځي کې داول سینس نیولې تر دوه سمه پوری مدیره، سرمالیمه، مالیمانه، خالات ټول شي دی.
لیو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه ثوره د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ناچاو دي ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاو دو توکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ورچی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو له هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاو دي جنگي مهمات پکشته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې له جګړې څخه د پاتې شوي ماین په چاودنه کې خوریای ووژل شو. زمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د دوی په کلي کې یو دوکان ته چیرمغه مهال چاودنه وشوه چې هټیوال د زړو وسپنو په پلورلو بوخت وو. خوریای په چاودنه کې ټپي او وروسته سا ورکړه.
هغه کسان چې هلته وویلې هغه نفر چې وسپنې خرڅولې کوم شی یې دته ورکړل د چې واخیست وچاودېده. دا حلق عمل ته خرڅون کې سره ناست و.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاو توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکی موسسه مشر شعب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له واک ته رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو له کمیدو وروسته د ناچاو توکو په پیښو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډېره شوې ده چې ډېری ماشومان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پای پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونه خوندې متاثر شوی. هغه سیاسي 15,000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه، اوس عمر کسان نه دي. 3,000 کسان کار کوي او هغه جایو ته چې موږ رسیږو بس کار کوو. چرته چې نه رسیږو د بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نشو کولی. تلفات ډېر زیات شوي دي. هر کال تقریبا 1,200 کسان راپور دغه وای زیاتره ماشومان دي انجونو کې اولکان چې دوی مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاو دي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دغو ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوي مهماتو له خطر سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاو دو مهماتو د چاودنې له امله 1,290 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 60% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمیدو د ماینونو او ناچاو دو مهماتو د پاکولو پاسو ډېر اغېز وکړ او د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبله زیاته شوې. افغانستان یو له هیوادونو څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شوو مهماتو د چاودنې له امله ملکي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې شاوخوا 50,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د تیرو 2 لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو له منځه تلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقص په اړه حساب و کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیر شل کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو د له منځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو له فعالې قمر نیازی څخه کړې.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت وایسته، یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستري تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته مو اختصاص ورکړی و په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده.
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله، د ملي پوځ په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همداراز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټول هم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کېږي، درناوی کېږي. متاسفانه څه چې بدبختانه وایم، افغانانو چې هر ځلې نظام یې تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هره برخه کې مونږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ به له طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې په راتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډېره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آګاهي لري، او ځکه چې دا هغه مسایل دي چې که هر څومره دوی پټ کړي هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کړي، هغوی ته اجازه ورنه کړي، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آګاهي ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه د هر طریقې څخه افغانان خپل غږ اوچتوي، او غږونه رسېږي تر نړیوال پورې، غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغسې بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه پخواني نظامیانو اته چې وتلي دي د افغانستان څخه، دغه خونوشیجان څه چې ووتله ځان یې وایستل، هغه چې پاتې دي هغوی تر شکنجې لاندې دي، هغوی په مرموز ډول باندې وژل کېږي، مړی یې څو ورځې بعد پیدا کېږي په یو شیله کې، په یو رودخانه کې، په یو دښته کې، په یو کنده کې پراتی مړی څو ورځې بعد پیدا کېږي. داسې پیښې ډېرې کېږي، او ورته دغسې چې هغوی بندیانې کېږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغوی ته توهین کېږي، تحقیر کېږي، هغه چې هغوی د وظایفو څخه برطرف کېږي.
د بشري حقونو فعال قمر نیاسی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
نه بجه او څلرویشت دقیقې دی. په نهه نیمو بجو د سپورت اونیز پروګرام لرو، خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په درې کیلومترۍ واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو دولس کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. و مو غوښتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی، دی زیات خوشحاله ښکارېږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو بابونه بېرته دي، په پرتله د فاروی سای ګلۍ وشوه، بابونه یې ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل څوارلس جریبه باغ له حاصلاتو خوشحاله دی، خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په اړه که زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو، دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه څه کوو. دا یخې خونې
نه یوازې محمد حسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانۍ یو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده، موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل د هیواد کې دي هغه راغونډ کړو او راوی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لوري له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی، دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي خو بیه ډېره ټیټه ده.
د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کې هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یله کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصول توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد سنگ او لوړه ناوې کې د څښاک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي.
که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبز او شیراز سیمه په بشپړ کنډوالو بدل سي. د دې سیمه خلک چې اکثره کروندګر د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت په لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادی رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلې اونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسه د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. د دې اونۍ د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او ریپورتونو سربېره د تکواندو اړوان مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړۍ لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او بله یې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډله اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 950 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤوف بیا ډېر ښه وځلېد. هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نېټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واورئ. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوې چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی وو او ګڼ نور مډالونه یې هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یو تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي زبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلي. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلي کوریا یو پیاوړې حریف ته چې 100 نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلي کوریا څخه وو چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کترتا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
تر ما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکیو ځوانانو په برخه کې وو او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکی یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکی ځواک لري کولای شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې همدارنګه د مارشل آرت تجربه او ذهني چمتووالی کولای شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلی یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د سلورم دان سند به ترلاسه کړم. سلورم دان د تکواندو ماستر بیلت دی چې زه کولی شم خپله د تکواندو اکاډمۍ ولرم.
د جنوبی کوریا په وروستیو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسې هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه اته لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو ښار کې د کیمونیون کپ کې دیرش هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او څلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینه امینی د سلور 50 کیلوګرامه برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په اته 50 کیلوګرامه وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په اته 80 کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په اتیا کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په اوه اتیا کیلوګرام کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علی اکبر امیری په مثبت اوه شپېته کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علی اکبر امیری وتوانېدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او وتوانېدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی وو چې افغانستان وتوانېدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی وو افغان اتلان بیا هم وزلېدل. محسن رضایی په اته 50 کیلو د سرو زرو مډال وګټل. زه زبیح الله شهزاد وتوانېدم چې په پاور بریکینګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید سحاک د برونزو مډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین گیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. د آسیایي لوبو چې هر څلور کال یو ځل ترسره کیږي آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لړډګره د هندستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخیستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشرۍ مسولیت په غاړه ولري. د غراز د هندستان په اعلان شوې لوبډله کې ویرات کوهلی، شبمن گل، سوریا کمار یادو، شریس آیر، تلک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، روندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا چی دا آسیا جام سیالی دا روانی میشتی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یادې سیالۍ د تاجکستان په کوربتو پیل شوې دي چې افغانستان به درېیم سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلې وو خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې پورسته برخه کې وو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبې په دوران کې د کرکټ له دوه شننونکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمبیز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپوهنې نه یو اربیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسوځي. ښاغلی فرهاد تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو اربیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیټ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو اربیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم زدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغه سي توپونو وسوځیدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی او دوی خپلې وکټې بیا د هماغه شان د لاسه ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچوونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبوي، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغلته په دې لیک کې وسولو بدل نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی، سره د دې چې جاناتن ټراک دی موږ سره او هغه خپل هم ښه حکو ښه پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه دا ستونزه ده او ساحل صاحب اوسه پورې څه غمې نه دی خوړل شوی.
صافی صاحب، تاسو ته راځو. په هغه لوبډله چې کله بله لوبډله هوست کوي یا د هغه مېلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي یا چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دې ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیاو څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سیل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخې په د دوو ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه ویکټ ځان ته جوړوي، په هغې اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کېږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي وکټ شي یا همداسې نور ډیر زیات شیان دي چې هغه باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیټسمنانو ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته وکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډیره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو لپاره یو ښه فرصت دی چې هغه ته فائدہ په واخلي او ځان لپاره دغه کې ثابت کړي.
څه ووم لیدل چې تر دې د افغان لوري په توپ اچونه کې بل خصوص کومه ګټه ترې نه اخیستې وه، که څه هم پاکستان دومره منډې نه دي کړي، خو ویل کېږي چې په دغه وشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډېر زیات دي.
نو وکټ ته په کتو کې وګورو، موږ دغه وکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لرو. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شوي چې دغه وکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه و چې مجیب درې وکټې واخیستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې. نو تقریبا چې له نیم نه زیات لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو آوټ کړل. نو هغه کوم ټارګټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه و چې وکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګټ ورکړو. که چیرته دغه وکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وکړي، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده کړه پاکستان چې ده. نو هغه و چې مونږه بالرانو د مغې وکټ نه فائدہ واغستله، بالرانو تقریبا خه بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډلې د 218 او اتیا ټارګټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه وکټ جوړ شي و دغه رنزونه را شاټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 تر ټارګټ ورسید. دغه 218 رنزونه چې را شاټ شول دغه د سلو وکټ سلو بالرانو لپاره د وکټ جوړول و.
مننه صافی صاحب خاغلی فرهاد به پښتنه وکړو. فرهاد دا راته وایي چې زمونږ د چټکو توپ اچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله برزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړي چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټکو توپ اچونکو له اړخه هم پیاوړي وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپ اچونې ډیسپلین د چټکو توپ اچونکو ډېر ښه نه و، هغه لاین او لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې کسه هم د ګورې ډېره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاین او لینت سره توپ اچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکوو او که د ده په خپله په توپ اچونه کې ستونزه وه.
تایل صاحب سوینگ و د فضل حق فاروقی د پاره مخک مخک اورو کې د پاره سوینگ امغه و پړومبی و ورکی هغه د فخر وکټه هغه ته په وایډ بال باندې سوینگینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو، هغه وکټه نو روستا فاست بالرانو په ټول میچ کې یو وکټه مونږ خستلا. فضل حق فاروقی خپل لاس اورونو کې یو 50 منډه ورکړلې، یو نفر اوس وځو د سره چې خپل عمرزي 15 اور وکړل او 15.4 اور بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل چې څو اور چې وکړ هغه پکې وکټ وانه خیستله. نو دا د فاس بادرانو ستونزه سایل صاحب د ټول عمر نه روانه ده، د دې به وخت راغی چې رحمت شاه باندې منګ شپږ څلوېښتم اور ته منګ رحمت شاه راوسته او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړ هغه وخت، یعنی بد فیصله نه و. یعنی د دې نه دا معلومی کی چې دا یو فاس بالر زمنګ په ټیم کې چې منګ تا یو زیات منګ لوبولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لوبولې وې دا مخوي.
همدغه پښتنه ورسره تکراروم، ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم اډوانټیج هم ساته د کوربه هم ته پچ یا وشتنده هم ستا په خوخه جوړیږي، ته ولې بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ یعنی نن ولیدل شول که نور احمد په دغه لوبه کې وای خای هغه کمې منډې چې شاداب په اخره کې وکړي هغه نه وای شوی، دغه هدف به اوس 100 او 100 منځ کې وای، ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو که څه بل راز به تر شاوي.
سایل سے په نه هدیر شم اوور کې اته وکټې د دوی تلوي نسیم شاه راغه، نو د دوو بالو خبره ده، د دوو خو بالونو زغ اخیرا نه کس چې واسم یو بال سره یا دوو بالو نه زیات تاسو مغه مقاومت هم نه کړ. نو نسیم شاه او کم شاداب چې کم پارتنرشپ وک کم تقریبا تر شپږ وختم اوور کې چې کم شاداب رن او شو تر هغه وخته پورې دا لوبه دوی غټ پارتنرشپ موږ نه واچو او دا موږ یو بالر د سنخ کار کې د غلطه موږ ته وکټ واخلي. فاس بالران نه خو بیخي ته منو که تاسو کتلی فضل حق خپل ورونه برابر کړ نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل صاحب شپږ نیم اور واوري سره نه دي نو دا دا خپل ورونه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاس بالر دوی زیاته چول یو آل راونډر دوی زیاته چول فاس بالینګ الو
صحیح. سفر صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو، او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پی ترسره کړ، خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټکو توپ اچونکو هر یو کاغه شاین شاه فریدی ده، کاغه نسیم شاه ده، او کاغه عارف رؤوف د درې وړو ویکټې اخیستي دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت د دې لامل و که وشتنځای په دویمه پاڼه کې دې ته برابر شو؟
سال صاحب لومړی خو زه دا وایم چې د پاکستاني لوبډلې تاریخ چا داسې ده چې د فاست بالینګ شعبه ډېره قوي ده، تل د دوی دغه برخه ډېره مضبوطه او قوي ده. دوی چې کلم لوبې کټلې دي همدغه اصلي لامل یې دغه دی چې فاست بالینګ د دوی ډېر مضبوط دی. مهمه خبره دا وه چې حارث رؤوف او شاین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زمونږ د فاس بالرانو غونده کې چې خپل هغه لین او لین بالکل برابر نه، نو هغه مخکې کوچ صاحب یادوري وکړل هغه یو بال هغه هم دغه ویکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو ویکټ راله ده. هغې نه وروسته که موږ وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو، نو هغسې لین او لین سره بال ونه کړو که نه، کوم بال چې لین او لین سره کېدو هغه هغوی هم نه شو وهلی او ګزاره یې ورسره ډېره کوله، خو هغه کوم رنځونه چې په کومو بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه وو، هغه د دوی خپله غلطي وچې وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د پاس بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې آرس راوپ. نو دوی دغه لین ولین خپل پرې نه خواستو او لین ولین سره بالینګ وکړو. او بل زمونږ د بیټسمینانو غلطي ده، لس کاله مخکې چې زمونږ بیټسمینان په کوم بال اوړ شوي وو، لس کاله وروسته په هماغه بال باندې اوړ شولو. یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زمونږ دغه بونس یا شارټ پچ بال ووهي. غټ غټ پلیران دي زمونږ، لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې، کار یې وکړو، زحمت یې وایستو، خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی، ولې نشي زده کولی. یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي، نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري. دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي. نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ، نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ. دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي. دغه شارټ پچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمینانو. تر ډیره وخته پورې چې موږ ګورو، لس کاله مخکې بیټسمین په مغه یو بال اوټ کیږي، لس کاله وروسته هم په مغه یو بال اوټ کیږي. ولې اوټ کیږي، ولې په دې برخه کار نه کیږي، دا خبره ډیرو خلکو ته راجی کیږي. خپل لوبغاړي ته هم راجی کیږي، کوچ ته راجی کیږي، ادارې ته هم راجی کیږي، ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي. دا سټپ سټپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي. نو زموږ بیټسمینانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی، او د پاکستان پس بالرانو لیند لینو لیند خواله شو هم دغه زمونږ دغه سر وکټ او ټاپ اډر وکټ واخیستلی. نو دا د سینو شو ویل چې د وکټ سپورټو دغه صرف د بالرانو خپل خویتیا لینو لیند سره بالینګ کو او زمونږ د بیټسمینانو غلطي. او مهمه خبره دا چې زمونږ د بیټسمینانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهله. دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب. ښاغلی فرهاد، د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو، هغه له سیالیو بهر کړی شو، او دغه ځای خالی و. دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی. خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي، خو دلته اکرام علی خیل لوبې ته راغی. تاسو د چا په ملاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای؟
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په وست انډیز په خلاف باندې لري وو په ورلد کپ کې څو شپږتیا منډې جوړې کړې وې. خو ما ریاض حسن فکر کوو بیګاز ما چې خپل ځان په سکواډ جوړو، ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې اخیستل. ما په فکر باندې
دلته به درې خبرو ته اشاره وکړو. تر ډېره پورې نجیب زدران په څلورم نمبر په وروستیو کې په څلورم نمبر توپ وهنه کوله، که څه هم مخکې دغه یوازینی توپ وهونکی په ملي لوبډله کې چې د توپ وهنې نمبر یې نه و معلوم چې دی په څوم نمبر توپ وهنه کوي، خو په دې وروستیو کې په څلورم نمبر راته. که څه هم په ون ډے کرکټ کې په څلورم نمبر کا یو توپ وهونکی راځي، هم د بال کنډیشن هماغه سی وی نه وی تر ډیره پوری، خو دلته به د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پرتله ده کو ریاض تر ډیره د نوی توپ وهونکی دا. اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې توپ وهنه کوي چې اکثره د یو څه زوړ توپ ته مخامخ کیږي او هغه ټایم کې سپینران راځي. نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته باید بیا وځکه کچا مونږ پیل کې دوه وکټې له لاسه زر د لاسه ورکړي، خو که دغه اننګز لږ غزیدلی وي بیا سپینران راغلی وي اکرام په ډېر خندو ثابت شو.
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې مونږ په خام لیدلی دی وخت کې په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف یو سیریز هم والی و، هغې کې په میډل آرډر کې هغه لوبه کړې وه. نو نن د پاکستان د فاسټ بالینګ ښکار شولو ټول خلک، او اکرام ته هغه هغه وخت پیدا نه شو چې هغه په خپل هغه کم مناسب ځای کې وي هغې ځای کې لوبېدلی وی، ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب دی او بیا دومره غټې لوبډلې په خلاف باندې ته راځي، نو دا یو یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور هم یو اکرام علی خیل باندې به ډېر زیات فشار و او لوبډله د فشار لاندې وه کوم وخت چې اکرام خپله دغه ته راته بیټ.
یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه بدا پوښتنه وکړه. ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلی دي خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډېره پورې دا شی دلیدل کېږي. دغه سې سچویشن کې لکه افغان لوبډلې چې قرار درلود یا قرار لري په کار نه و چې کله راشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټنګ آرډر کې مخکې راشي، دغه سې یو حرکت اکثرا لوبډلې کوي. یو وخت په هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان باندې ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنې تراته. ځینې نورو لوبډلو کې هم دا مثالونه شته. راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی زتو پہنم کولا، نو صافی صاحب چان لری چی دغه یو حرکت شوی وای مناسب بنه.
سائل صاحب خو خبرې ته اشاره وکړله، اصل کې دغه مثلا ز کوچیز تراجی کوم دغه زید پارک راشد رازی نو د باندې باید کار شوی وی، او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید پارک د فار ټیم وخت د پارا باز وخت د پارا د جوړ کړي وی، د منټلی جوړ کړي وی، او دې ته دا ساسکار کړه وی چې وخت راځي مونږ باندې فشار راځي لوبډله د فشار لاندې راځي، نو که چیرته تاسو ته مطلب دغه وخت کې مونږ تا کوزو نو ته باید په دغه وخت کې مونږ ته ډاډ راکې زمونږ لوبډله داسې یو ځای ته دا سکور او رنځونه داسې روان کړي چې مونږ وروسته لوبډله دغه دغه د فشار کوم فشار چې په لوبډله باندې راځي دا باید مخکې د مخکې کنټرول کی. نو دلته کوچ است په کاری چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلی د لوبغاړي جوړ شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله لپای لا تر دې د دی ورځنۍ او سیالیو په کیبل خصوص ډیر خ ریکارډ نه لري، کاغه نړیوال جامونه دي، کاغه نور سیالي دي. لامل څه بولې
سائل صاحب؟ فشار، فشار برداشت کول دي، الته تک دي، الته ابزور کول دي، وخت الته په ویکټ باندې اسس کول دي، کتل دي دغه ویکټ سره قمدا سره قم حرکت کوي. لکه تاسو وګوره ابراهيم اولنې شورت بال هغه پول پسې لاړ، اغه یو بال موکن نه ګوري دی، پښته نه ګوري چې دغه بال په څومره صورت کې ماته راځي یا دا پیچ را پریدي یا یې سارای. نو خپل لګ په دې وکټه باندې دا فشار سره خپل دیل کول دي نور غټه خبره نه ده.
حشمت شاهدی لوبډل مشر چې کله لوبډل مشر تاکل شوی، د حشمت شهیدی پرفارمنس هغه مرنه د لکه څنګه چې په 2013 آسیا جام کې او 2019 نړیوال جام کې هغه کم پرفارمنس درلود. د دې پرفارمنس ورستر بلې یعنی په لوبډله باندې د بوج کیږي او ډول خو د چوس لوبډل مشر دنو دغه لامل د په لوبډله کې پاتې. فکر نه کوي چې د حشمت شهیدی زې په لوبډله کې نور نشته؟
سائل صاحب بالکل، دا د افغانستان د لوبغاړو یو عادت ګرځېدلی دی. مونږ کوشش کوو، زمونږ کرکټ بورډ کوشش کوي چې هغه کس هغه لوبغاړی د کپتانۍ دنده ور وسپاري چې هغه په لوبډله کې مین پلیئر وي، مطلب هغه داسې یو پلیئر وي چې هغه د ډراپ کېدو چانس نه لري او دوامدار باید ټیم کې واوسیږي. مونږ دا کوشش کوو، نو افغانستان کرکټ بورډ دا کوشش کوي چې داسې یو کپتان وټاکي. دلته چې کله کپتان وټاکي هغه د پامه غورځېږي، نو هغه سې پرفارمنس بیا نشي کولای. نو ستونزه دا ده اوس کو مونږ راشو زمونږ مخکنی کپتانانو ته کوم راشو که نبی ته راشو هم دغسې دی که راشد یو وخت کې زموږ کپتان شوی هغه هم دغسې له پامه غورځېدلی، نو همداسې حشمت راشي. اوس مونږ دلته که وګورو نو داسې یو بل کس مونږ نه ګورو چې دغه کپتاني ورته وسپارل شي.
نو فرحت خان، تاسو راته د آخره کې وایي چې کومه ستراتیژي ستا له اندر روانه دوو سیالیو ته په کار ده چې افغان لوبډله وکړی شي په دې سیریز کې پاتې شي، بالخصوص د را روانې دویمې لوبې لپاره چې دویمه لوبه وګټي؟
سائل صاحب، ټاپ آرډر بیټسمینانو کار دی رنزونه کول، لکه څنګه چې بالران ګرم دي چې وکټې واخلي، دغه شان ته د بیټسمینانو کار دی چې رنزونه وکړي. کله چې بیټسمینان رنزونه نه کوي لوبه مخکې نه ځي. نو اسانه خبره ده سائل صاحب، خپل لوبه خپل اپلیکیشن دی وکړي، دغه د ټوله لوبه د ختم شوله ما څومره خیال دی دغه به لوی ټارګیټ کله چې افغانستان په ټوله اوټ شوی، نهه نفر یې وسوځېدل، لسم نفر بیټنګ ته راونه وته. نو
سایل صاحب بس افغانستان دغم بر پختنم رانه تاسو یې رښو بخنه غواړم بیرته دی الداغه ته یو کتل د سکرین ته قصه
خبره او د لوبې د دویمه لوبې لپاره مکمه ستراتیژي په کار
او ستراتیژي سایل صاحب بس خپل فیرلس کرکټ په کار دی او دوی د کم فشار لاندې پاکستان لوبډلې سره د سیریز دوی کله نه دی کړی زه فکر کوم سره د پاکستان د نوم نه د دوی فشار لاندې راغلی دی دوی مو درې ملو وخت تاسو ګورئ د دوی نه دا فشار ان شاء الله لری شي او نورمال حالات ته راستانه شي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د لوبله میدانه ونیزي خبرونه د نو مینوالو د دیونه سپورتي خبرونه بشپړه شوه تر بیا خې چاره
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال